ګڼل کیږي. ناسا غواړي د ارتمیس پروګرام په وسیله په 2015 یا 2016 کې سپوږمۍ ته بیا ستورمزلي واستوي. د ستورمزلو لپاره د ځانګړو جامو جوړېدا د ارتمیس له پروګرام سره مرسته کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې دی. ورزو لاندو خبرو ته پاکستان وی تر 25000 ډیر افغانان د اکتوبر له لومړۍ نیټې تر پرون پورې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوې دي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداري ورکړه چې 1,900,000 باندې ولکه هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ونوځي په زوره به راوباسي. د پاکستان د دې پریکړې په تړاو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام نفي په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبدالرحمن نظامانی غوښتي چې په خپل دغه پریکړه بیا کتنه وکړي او وعده خلی. ټاکل شوی د ازبکستان یو پلاوی د قشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې د هیات به د راتلونکو دوه میاشتو په ترڅ کې کابل ته لاړ شي. اروپای ټولنې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زده کوونکو په ملاتړ د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په یو ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. شریف چې درې ځله صدر اعظم پاتې شوی په لندن کې له څلور کلنې جلا وطنۍ وروسته اوس غواړي د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د مصر د سری میاشتې چارواکو او یوې امنیتي سرچینې فرانس پریس اژانس ته ویلي له مصر څخه د رفا سرحدي دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستې لارې نن داخلې شوې. رویټرز اژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړی چې په غزه کې د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 3,315 کسان وژل شوي او 14,605 نور ټپیان دي. په دې منځ کې 1,605 ماشومان دي او 906 مېرمنې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي او چکی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل پور کې به ووري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه نو چې کله منشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مشایان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 لک کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیر خخنی ولسوي چې د شمیرې په افغانستان کې د خخې د ډیر تولید اندازه خي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټ په مرسته د شیشې جوړولو پاړه د ملګرو ملتونو تر اندیشنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو پاړه اندیشنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې عمان بوټي په خوا یوازې په غور بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره شوی معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې 6 کال د سات په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,500 او 1,200 کیلوګرام عمان بوټي نیولې دي. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په داس کې شنکیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چار وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یو شتکارخانی ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوا د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاکونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بېوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500-160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی زین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکی راځي او زموږ څخه رانیسي.
دوه نفر می ازمو میره. اننجه قچاورو کلونه دیگه.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیدرین دی. د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوی شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سش کال د اسد په میاشت کې 1,400 کیلوګرام شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرام شیشه نیول شوی و. په افغانستان کې د لومړي ځل د پاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرام شیشه نیول شوی چې د ټوخلي د شربت په مرسته جوړه شوی و. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداري ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هوا د ورشتې دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمن کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یاد
شعیب احمد چې یو کال کې نشې پریخي وای، هغه وخت چې د پوهنتون محصل و کڅه هم په ژوند کې ډېر ستونزې درلودي، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کې چې شعیب احمد نشه پریخي، خو اوس هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي، د 40 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصاب نه ډیر کمزوری کړی ما. پوخه یو کار چې بچا کوي، یا د کسب دلارې یا د تحصیل دلارې، نو هغه به ډیر زر مصفته په مخ کې، نو و چې د 15 دقیقو پس یا 10 دقیقو پس هغه نه هیڅ شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشې موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشې موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پریښې ده. دوی وی کله چې دوی په خوانه شکوله د نشي موادو ډول او کیفیت ته نه قتل زکه هم د خمار او هم د نشي په حالت کې وضعیت خراب وو.
په خوا چې واز ما ډیره خوله حافظه وو، نو چې کله مو نشي ته مخه شو ده د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیره مخکنه خبره واز ما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشي کړې دي چې سبي څه وخرم بیګال را لري.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه. نو بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د متعدینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی تو کی کلچے یا فرد اگنا یا دی دود شکل او یا تزریقی شکل اگنا استفادہ کوی، ہر مادہ خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري. بعد اغیز په عصبی سیستم باندې دی چې کېدې شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم متعدین باید د 15 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورونی ته توصیه کوي چې د 2 لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د متعدینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال 2 پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هغه شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د هغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کیگی.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.9 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چړنی خی چې جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې د جګړې په لومړۍ کرخه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرخه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي، او په پیل کې پوښتنه چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکه لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د بلویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرخو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کېدل او ټپي کېدل او اثرات له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډیر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي، دغه کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري په خوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خه جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي، تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډیر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډیره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډیر علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې لدی سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامی کسان نشو ته ډیر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامی کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډیره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډیره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي، او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو او استفادې محتاط شوی وي. نو په دې اساس دا یو ډیره پیچلې او ډیره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنگ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډیر کار او ډیرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لازاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسي رخصتي راغلی وم کور کې زموږ یو سایه و د غلط ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلم. بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرم نشه قریض به بېرته ما پي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه یا لوګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریس ته رو 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 شاخ مې ورته کېده تر دغه ځي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل قسم اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورشو که خپل پلار مور راته لاس ژ که خدای پاک د کاشکه را کړی نه وه. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کوه مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر که دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان مې اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به همدا کار وکړم. یو ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه م په فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو نه یو دوه بسکر وایست هغه بسکلان 5000 6000 قیمت وو ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د آخرت هم پام نه وي بس په خپل حالات کې نه وو نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دی دی یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته ویل که زه یې راته مارت کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بېخه خبر نه خامخام مې مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه شوی وي خود کور خاون ناڅاپه کمال ته وای چې کړه بار کړی او د کور خالی کړی. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړی اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې بکره اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته بکره ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې ناسته یما زه څه پیژنم
نو زه خو داسو میاشت مسافرم کور چا بکره ورکړی دی
کور خو تا راهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
راهنما والا دې خدای خوار کړي زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکړم
څنګه چاره یې کوي؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب. ستړی مشی؟
تم ستړی مشی سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. راز حاجی صاحب په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه جوړې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاده د خادی لوړه کرای شي تر داسې سړی چې کور تش پاته وي خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرای والا بچړې دی.
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی؟
ما خو چې لرنګ وکوت خسړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و. ما ته وې دی ویلی وای چې څه دا کور دغه سیو سړی ته ورکوم.
خه خیر اوس راته وایا چې سړی څه بدی لري.
و وروره، دا سړی پوډری دی، نور بدی لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د پلار دا کار نشي کولای. جی صاحب، زما سره اسناد شته، قرارداد را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولای، بیغمه اوسه.
تا چې کور ورک څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. خم مبارک سپینه ګیری درلوده.
وا وروره، دروغ یې درته ویلی دی. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دی او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري؟ ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی؟
رور که تم می ونه پیژندلی. خیریت خو و؟
او خیریت ده. پدی کور که تو اوسیگی؟
اوه زه اوسیگم. ولی
زما نوم سید محمد ده، راهنما والایم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.